ද වෂිංටන් ඩීසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
نن د اپارس کال زدرا یو وشتم د جنوري د میاشتې یو دښتمانه ته ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي وایي چې امریکې د پاکستان نه د ډینیل پل د قتل مرکزي ملزم عمر شیخ امریکې ته حواله کولو غوښتنه نه ده کړې، خو په عدالتي فیصله یې فکرمندي څرګنده کړې. مطبوعاتي رپوټونه وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د مالي مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي په حق له د پورته کړو ګامونو تازه رپورټ اف اے ٹی ایف ته لیږلې دی او سرکاري چارواکي پوښتنې نه دي چې د اف اے ٹی ایف د روانې میاشتې په دویشتمه نیټه شروع کیدونکې غونډه کې د پاکستان نوم د خړ فهرست نه وویسته شي. روس کې د نیولې شوې سیاسي مخالف مشر الکسی نیولنی مرستیالانو په دویمه هفته د احتجاجونو په وخت پولیسو نن د نوموګړي لږ تر لږه 15 سبا مرستیالان گرفتار کړي دي. او سوچې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي وایي چې امریکې د پاکستان نه د ډینیل پل د قتل مرکزي ملزم عمر شیخ امریکې ته حواله کولو غوښتنه نه ده کړې، خو په عدالتي فیصله یې فکرمندي څرګنده کړې ده. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي او د امریکې خارجه سیکرټري انټونی بلینکن تیره ورځ د یو بل سره د ټلیفون د لارې دوه اړخیزه تعلقاتو افغان مسلې او کراچۍ کې د وژل شوي امریکایي خبریال ډینیل پل د مقدمې په هکله خبرې اترې کړې وې. انټونی بلینکن په ټویټر باندې ویلي د پاکستان خارجه وزیر سره د ډینیل پل په قتل کې مجرم ترهګر احمد عمر شیخ او نور ذمہوار کسانو احتساب یقین کولو په سر خبرې کړې. د پاکستان خارجه وزیر ویلي انټونی بلینکن ته یې ویلي چې د سند حکومت د مرکز سره د مشورې وروسته د سپریم کورټ د فیصلې خلاف د بیا کتنې درخواست کولو فیصله کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ په 28 جنوري د امریکایي خبریال ډینیل پل په تختبولو او وژلو کې مرکزی تورن احمد سعید عمر شیخ او د هغه سره د نورو درو کسانو د خوشی کولو حکم کړی و. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي په حق له د پورته کړو ګامونو تازه رپورټ اف اے ٹی ایف ته لیږلې ده او سرکاري چارواکي خوشبینه دي چې د اف اے ٹی ایف د روانې میاشتې په 28 نیټه شروع کیدونکې غونډه کې د پاکستان نوم د خړ فهرست نه وویسته شي. ځای مطبوعات سرکاري سرچینو د خپلې وای چې پاکستان د ترهګرۍ د مالی سرچینو او پیسو د غیر قانوني انتقال د سار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف ته په 28 نکاتي اکشن پلان باندې د عمل او په پاتې شپږ نقطو د جاري پرمختګ زر تر زره سرته رسولو باور ورکړی دی. ټاکل شوی ده چې د اف اے ٹی ایف فنډ به د فروری په 28 نیټه شروع کیږي چې پکې به د خړ فهرست نه د پاکستان نوم وستو یا نه وستو په حق لا فیصله کیږي. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې اف اے ٹی ایف پاکستان د فروری کال 2020 پورې د اضافي سارنې په فهرست کې اچولې او د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر ګرځول شوو ډلو پر ضد د پاکستان ګامونه نیمګړي بللي وو. د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقۍ مرکزی وزیر اسد عمر وای د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او با پاکستان ته د روان کال جون میاشت پورې د کورونا وایرس خلاف 1 کروڑ او 1,00,000 ویکسین ورکی. اسد عمر د خلیپورس په خپل ټویټر باندې ویلي په 1,00,000,000 ویکسین خوراکونو کې 6,000,000 خوراکونه به ورته د مارچ میاشتې نه ملاوېدل شروع شي او زیاته کړي چې د دې نه علاوه پاکستان د چین نه هم 15,00,000 د کورونا ویکسین خوراکونه راغواړي، کم چې به تر ټولو اول طبي عملې ته ورکول کیږي. د کورونا کنټرول کولو لپاره د پاکستان حکومتي اداره نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر وای د چین نه د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د ویکسین 15,00,000 خوراکونو راوړلو لپاره د پاکستان هوایي پوز یو ځانګړی جهاز چین ته روان شوی دی. اسد عمر دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په پاکستان کې په تیر یو شباروس کې 2,109 نور خلک په کورونا وایرس اخته شوي دي او 15 کسان د دې د لاسه مړه شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس 3 مړو ټوله شمېره 1,000 او 3 رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا سرخار په خبر کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې په پولیسو د وسلوالو په حمله کې یو اعلی پولیس افسر یا انسپکټر وژل شوی او یو بل پولیس ژوبل شوی دی. د پیښور د شرقي ثاني پولیس محرر بختور خان نن بي او اي ډوبه ته ویلي دا پیخه د خالد ورځ په مازیګر د پیښور د مرکزی زندان مخه ته شوې ده. نو موري ویلي پولیسو د زندان نه راخلص شوه هغه قیدی په خپل حفاظت کې په ګاډي کې بوتلو چې د یو تن په وژنه تورن وو او عدالت یې په ضمانت ته خوشی کولو حکم کړو. روس کې د نیولې شوي سیاسي مخالف مشر الکسی نیولنی مرستیالانو په دویمه هفته د احتجاجونو په وخت پولیسو نن د نوموړي لږ تر لږه 15 مرستیالان گرفتار کړي دي. د الکسی نیولنی مرستیالانو د شروع یا چهارشنبه په ورځ د نوموړي مقدمه شروع کېدو وړاندې په ټول ملک کې د احتجاجونو لپاره غږ کړی دی. د روس پایتخت ماسکو کې د الکسی نیولنی د نیولو خلاف احتجاجونو شروع کېدو وړاندې پولیسو 2500 کسان نیولي دي. چرته چې اکثر تر ټولو لوی احتجاجونه کیږي. د ماسکو پولیسو د ښار دننه د ریل ګاډي او سټیشنونو بندولو اعلان کړی او د ښار مرکزی برخې ته د خلکو په ورتګ بندیز لګولی دی. امریکي او یورپي اتحاد د نیولنی او د هغه په سرګونو مرستیالانو د گرفتارۍ بندنه کړې او په سمدستي توګه یې د هغوی د خوشې کولو غوښتنه کړې.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان عدالت لخوا امریکایي خبريال ډینیل پل وجنې مرکزی ملزمانو دریا هاکولو فیصله پس مرکزی حکومت د دې فیصله پرست د سند حکومت د بیا کتنې خواست د برخه جوړېدو فیصله کړې ده. بلخوا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویل دي چې امریکا د پاکستان نه د ډینیل پل د قتل مرکزی ملزم عمر شیخ امریکې ته د حواله کولو غوښتنه نه ده کړې خو په عدالتي فیصله تشویش څرګند کړی دی. قریشی دا خبره پس ته هغه کړی دا چې یو ورځ وړاندې د امریکا خارجه سیکرټری انټونی بلینکن د شاه محمود قریشی سره په ټلیفون خبري کړې وي. په دې خبرو کې د افغانستان امن عمل او د ډینیل پل د قتل د مقدمې په حواله سره هم خبري شوې وي. تفصيلي ریپورت د دیو خبريال اورنګزیب خان راکړي.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی دا خبره داسې حل کړې ده چې وړاندې دوی د امریکای نوې ټاکل شوې خارجه وزیر سره د ټلیفون د لارې خبري شوې دي او په دې کې د ډینیل پل د مقدمې په حق له هم خبري شاملې وي. میډیا سره خبرو په وخت شاه محمود قریشی ویلي دي چې امریکا د پاکستان ستر محکمې په دې فیصله تشویش څرګند کړی دی خو پاکستان نه یې د عمر شیخ د حواله کولو غوښتنه نه ده کړې ځکه چې امریکا هم په دې خبره ده چې دا فیصله پاکستان ستر عدالت کړی ده او دلته عدالتونه آزاد دي.
عدالتي هي وو آزاد هي انہیں تشویش تھی کہ ایک فیصلہ آیا حال ہی میں اور انہوں نے اس کا ذکر کیا.
دوی وی امریکا د پاکستان ستر محکمې په فیصله تشویش سرګن کړی دی خو امریکا ته هم واضح کړی دا چې دلته عدالتونه آزاد دي. د دې ترڅنګ شاه محمود قریشی دا هم ویلي دي چې امریکا په دې هم خبر کړی دا چې پاکستان سند صوبایي حکومت مرکزی حکومت سره مشاورت نه پس د ستر محکمې د فیصلې بیا کتنې خواست کړی دی او موږ دا خواهش هم لرو چې اعلی عدالت د خپل فیصلې بیا کتنه وکړي. کال 2002 کراچۍ کې امریکایي خبريال ډینیل پل وژل شوی وو او په دغه کال کې د قتل مرکزی ملزمان عمر شیخ، فهد نسیم، سلمان ساکب او شیخ عادل نیول شوی وو. روستو د ترخګری مخنیوي عدالت عمر شیخ ته د مرګ سزا او باقی دریو ته د عمر قید سزا اورولې وه کوم چې تیر کال سند اعلی عدالت ختمه کړې وه. روستو ستر محکمې هم د سند های کورټ د فیصلې توصیق کړې وو. دغه شان عدالتي فیصلو به پاکستان او امریکا تعلقاتو باندې څه اغېز پرېوځي ځکه چې امریکای په دې فیصله خپل سخت عکس العمل ښودلې دی. د دې تاسو په ځواب په خوانی سفیر آصف دورانی وای
او شل کال سره د نړیوال چې څوک دغه دی ملزم دی اخو په جیل کې دی نو تعلقات باندې اخو دا چې دوی اثر اچول سم هغه چې کومه عدالتي پروسس دی هغه باندې نه د امریکا اثر اچول او نه از مخال دولت پاکستان ګور هر څنګه یې په خو هم داسې راپېښ شوی دی او پاکستان چې دی هغه یې سر ډیل کړی دی اوس کوم نوې امریکایي اډمنستریشن چې اوس کوم خبرو په خاور خو دی دغه لړکی وکړل جنرال پر لړکی دا غوی د پاره امیجیټ کنسرن دی.
بلخو مرکزی حکومت اعلان کړی دی چې ستر محکمه فیصله بیا کتنې خواست کې به مرکز هم د سند حکومت سره شریک وي. وړاندې سند حکومت ستر محکمه نه خواست کړی وو چې د ډینر پل قتل ملزمانو رها کولو فیصله بیا کتنې وکړي. او سبا یعنی د فروری 19 نیټه به هم ستر محکمه یو بنچ د خواستونو اورنه کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.news.com.
وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. مطبوعاتي ریپورتونه وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د مخنیوي په حق له د پورته کړو ګامونو تازه ریپورت اف ای ټی اف یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته لیږلې ده. او سرکاري چارواکي تم سرګندۍ چې د اف ای ټی اف د روانې میاشتې په 20مه نیټه شروع کیدونکې غونډه کې به د پاکستان نوم د خړ فهرست نه وستل شي. خو بیا سیډونکو وای د امریکایي خبريال ډینیل پل د قاتلانو د عدالت لخوا د خوشي کېدو فیصله با د پاکستان د پاره د اف ای ټی اف په غونډه کې نوې چیلنج راپور تکړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
مطبوعات وایي چې د پاکستان او اف ای ټی اف ترمنځ دوه اونۍ وړاندې مخامخ خبرې اترې هم شوې چې پکې د پاکستان د پلاوی مشري مرکزی وزیر حماد اظهر کوله. ټاکل شوې ده چې د اف ای ټی اف غونډه به د راتلونکي میاشتې فروری په 20مه نیټه پیل کیږي چې پکې به د خپل نوملړ څخه د پاکستان د نوم اوښکلو یا نه اوښکلو په حق له غوسه پریکړه کولی شي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم هیله ښودلې وه چې د په آئندہ غونډه کې به د پاکستان نوم د خپل فهرست نه وښ کلی شي، ولې چې پاکستان په پاتې شپږ نکاتو باندې زړه پورې پرمختګ کړی. خو ناقدین وایي چې د پاکستان د سترې محکمې لخوا د امریکایي خبريال ډینیل پرل د قاتلانو د خوشي کولو فیصله به د اف ای ټی اف په غونډه کې د پاکستان لپاره نوې کړکېچ رامنځته کړي. مطبوعات د سرکاري سرچینو د خولې لیکي چې پاکستان په ویش نکاتو کې په یو ویش نکاتو د مکمل عمل درآمد په حواله دستاویزي ثبوتونه هم د اف ای ټی اف چارواکو ته سپارلی او په پاتیش پک نکاتو باندې د پرمختګ باور ورکړي. اسلام آباد کې د یو غیر دولتي تنگ ټنګ ایگزیکټیو ډایریکټر او د اقتصادي چارو پوهان عابد سلهری وایس اف امریکا ډیو سره خپل سیړنه کې وایي د اف ای ټی اف د نوملړ څخه د وټلو لپاره پاکستان ته دوه قسمه ګامونه پورته کول دي. یو پکې پمزک د ترهګرې د مالی مرستو د وچولو لپاره ګامونه او دویمه سفارتي حصے شامل دي. هغه وایي پاکستان په ځمکه باندې په ځنې ګامونو مکمل عمل مت کرے.
فرینکلی سپیکنگ میں اس کو بلیک لسٹ میں جاتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جو کام کرنا تھا پاکستان نے وہ کافی حد تک اس کو مکمل کر دیا ہے.
ہغه وای د پاکستان د اف ای ٹی ایف تو نوملړ تتلل نوینی پاکستان ته چکم کاریز پلان ورکړی شو په هغه مکمل عمل درآمد کړي دي او په سفارتي کچه هم هسه روانه دي. مطبوعات د سرکاري سرچینو د خلې وای چې پاکستان د اف ای ٹی ایف په کاریز پلان په کوټلې انداز عمل درآمد کوي او په دې لړ کې د ترهګرو د مالی مرستو او منی لانډرینګ مخنیوی لپاره قوانین هم جوړ کړی دي. اخوا وتلی خبريال او د لا قانون مذهبي توندرو یډلو په حلو زلو نظر لرونکو اعزاز سید وایس اف امریکا ډیو توای کس هم پاکستانی عدالتونو د لا قانون جماعت داوا مشر عفی سید په ګډون د دغه ډلې یو شمیر مشرانو ته د ترهګرې د مالی مرستو په تورونو کې سزاګانی ورکړي. خو زیاتوي چې په دې ورستو کې د امریکایي خبريال ډینیل پر د قاتلانو د سترې محکمې لخوا د خوشی کېدو فیصله به د پاکستان لپاره په اف ای ٹی ایف کې نوی چیلنجونا رامینس تکڑی.
جو احمد و مسید شیخ کا واقعہ ہے وہ ڈیزاسٹر ہے، وہ فرکس میں ایک بہت بڑا چیلنج بن کے آئے گا.
ہغوائی دا امریکائی خبریال ڈینیل پرل پا وجنہ کی دا تورونو کسانو عمر شیخ او نورو خوشی کولو پریکڑا با دا ایف ای ٹی ایف پر راتلون کی غنڈا کی دا پاکستان لپارا دا تبای ڈکی پائی لیو لری او دا سپریم کورٹ دا فیصلہ با دا پاکستان مخیتا یو نوی چیلنج را پور تکڑی. خکارہ دیوی چی تیر کال دا اکتوبر میاش کی ایف ای ٹی ایف پاکستان دا فروری کال 2021 یویشتم پورې د اضافي سارنې په نوم لړ کې شامل کړی وو او د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګر ګرځول شو ډلو پر ضد د پاکستان ګامونه نیمګړی بللی وو. اف ای ټی ایف دا هم ویلي چې پاکستان د مخادره موادو او قیمتي کانو د قاچاق د لارې د ترهګرې د مالی سرچینو اوچولو په لړ کې هغه شان ګامونه نه دي اغستې څنګه چې په کار وو. د ترهګر ډلو د مالی مرستو د مخنیوي په ګامونو کې په پاتې راتلو د پاکستان نوم د کال 2013 راهسې د اف ای ټی ایف په خړ فهرست کې اچول شوی دی.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټویټر @voa_diva.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې تیر کال د محسودو قبایلو لخوا احتجاجي ناشته شروع کړې شوې و چې د کووېډ 19 د وبا خورېدو د لاسه پکې د مراغلي و. خو دغه احتجاجي ناشته یو ځل بیا شروع کړې شوې ده. دغه احتجاج کوونکي غواړي چې د کوم خلکو د زیانونو سروې په 13 سروې کې پاتې شوې و هغه دې بیا وکړې شي. په 13 سروې کې چې د کوم زیانونو اندازه لګولې شوې و هغه پیسې دي خلکو ته ورکړې شي. په دې احتجاج کې برخه اخیستونکو ندیم محسود وای چې تیر ځل د سو میاشتو احتجاج باوجود هم د دوی غوښتنې نه دي پوره کړې شوې. په دې حواله سره د اف ټی ایم ای چارواکي وای چې 18000 کورونو ته معاوضه نوي ورکړې شوې چې اوس پکې 8000 ته ورکړې شوې دي او نورو خلکو ته به هم زر دغه معاوضه ورکړې شي. د ډیوا خبريال عدنان بیٹنی د دې احتجاج نور حال راکړي.
یو محسود درنې مشر ندیم وطن دوست اول دوی تیر کال احتجاجي پرلت کړی وو خو د کورونا وبا له امله یې وزنډولو. هغه ویل دوی دوران د دې په غوښته هیڅ عمل نه دی شوی ځکه د ځنډ وروسته بیا په احتجاجي پرلت مجبوره شوي.
موږ مطالبه د ډنګ میله معاوضه سروې چې 2017 16 شوي دی اوس پورې هغه معاوضه نه دی ملو شوی. هغه مطالبه دي تیر کال موږ درنه کړی وو او اوس یو کال پښو وتلې هغه مطالبه حل نشولې موږ بیا دوباره په درنه مجبور شو.
په قبایلی ضلع کې د آفتونو په وخت انتظام اداره پی ډی ایم ای وای رینی جات نوې پوزي عملیات له امیر ناجدي نوي زرو لاندې کورونا دوی سره په سروې کې لیکل شوې دي چې پکښې څلور ډېر زره ته مالی مرستې هم ورکړې شوې دي. رحمت شاه په نومتن اول لس کړې دي دوه وروسته هم سروې د دوی کورونو په جوړولو کې لوی خړ دي ځکه چې یو څوک په خپل دوران کور جوړ کړي بیا د دوی کورونو مرستې نه ورکړل کیږي.
د خپل اغه ملې چې میزو سروې په شوې دوه آ پیسې نه ملويږي میز کورینا نشي جوړولای. کورینا خوڼنګ دي کورینا خونښت دی دیوالې نه نشت دی خلل چې څو گزاره کوه په تامیون شي او د ځانډن خلواتي نقشه او دا داسې حالې دی د وزیرستان
حکومت د ایو وران کور 4 لک روپۍ او برسران وران کور 1,25,000 روپۍ مرسته ورکوي. 13 ورځ د پی ټی ایم روی روا مشر منظور پښتین دی غونډه تا ویلي د خلکو کورونا تر هغه ری په نامه په ایو شکمن جنگ کې وران کړی شوی دی او د جنگ لپاره لړۍ څخه په اربونو ډالر مرسته هم اخستې شوی او باید حکومت دوی ته خپل حق ورکړي.
د بهار نه روغلی هم د دیای پر سره ورسل وی نه دې می په بارخه ران کورینا د میز په بارتا د سپوینا او پتر جرنل پر سره پی تی پاک دا کا په یو خپل سولې اس چې وا سیرا ور وکړ هو وې وینې چې دا وینې په دغه ورا
د جربي وزیرستان د انتظامی مشر ډي سي خالد اقبال او ویل د دوی مطالبه جایز دي او په دې اړوند لتیزي سرکار روان دي او په ځتره مطالبه یې کار شوه هم دي.
قدر نه واو قدر نه نو مو خپل کار کولو زکه چې مونږ خو چې خلکو کومه مسله ده خلک چې کوم قومي او مسله ته جوړه مونږ خو چې دا مسله حل شي اوی مثبت سوچ سره د خلکو په ډیمانډ باندې مونږه سروې شروع کړل او کم کلی چې پاتې و هغه ځینې کې مونږ سروې اوسم روانه ده.
د یادونې ده چې په جنوبي وزیرستان کې پوز او حکومت په کال 2009 کې د وسله والو د هغې وخت مشر بیت الله میسود پر ضد عملیات ترسره کړي وو او دا وایي کړي وو چې بیت الله میسود د خپل سرګونو پهلویانو پر ضد له دې ځای څخه تښتېدلی. خله هغه ورسره د اگست په میاشت کې بیت الله میسود د جنوبی وزیرستان په خپل پلانري ټاټوبي ځنګړه کې په ایو شکمن امریکایي ډرون رید کې ورزلې شو. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی ټانک.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @VOADIVA. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده ک د افغانستان او پاکستان تجارتی او ترانزیت معاهده یا ایپټا دوام پیدا نکړي نو د دوانو ملکونو تجارت به د ستونزو سره مخ شي او د افغان تاجرانو مالونه به په کراچۍ کې بند پاتې شي. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت مرستیال خانجان الکوزی وای پر روانه میاشت کې د ایپټا د تړون وخت پوره کیږي او که بیا دا نوې نشي نو د افغان سوداګرو د پاره به ډیره ګرانه شي. الکوزی زیاتوي په دې برخه کې دوانو ملکونو سره پرمختګ نه دی کړی او دا هم چې مخکې د دې چې د دې معاهده وخت پوره کیږي په کار ده چې دوانو ملکونه یوې معاهده ته ورسي او یا د سره لاسلیک کړي. د دې خبريال حکمل روان په دې موضوع تفصيلي ريپورت راکړي.
الکوزی وای په کار ده چې دواړه هیوادونه د دې هوکړې د برخلیک لپاره یوې مافقي ته ورسيږي او دغه تړون بیرته نوي کړي. خنجان الکوزی وویل
زمونږ لپاره دا تشویش دی چې سکتور خصوصي ته تشویش کړي که چېرته دا سرنوشت معلوم نه شي او وخت یې ختم شي زمونږ مالونه به ودرېږي په کراچۍ کې. د دې سرنوشت به څنګه کېږي؟ زمونږ وزارت تجارت او دې ټولو ته په خپله خپل تشویش ښودلی دی. موافقه وشي دواړو ملکونو په اعتبار چې تر څو نه وي دا موافقې ته سره رسېږي. نوی اګریمنټ باید پخوانی اګریمنټ کمات صادق شي راشي. خبرې روانې کړې دي. دوه د افریقا غونډې وشولې اما بې نتیجې دي. داسې یو منټ پکې امضا نه شو چې معلوم
کی. خانجان الکوزی دا هم وای سره لدی چې دی افغان او پاکستانی لورو ترمن په دې تړاو ناستې شوی خو دواړه لوري کومې هوکړې ته نه دی رسیدلی چې شته هوکړه بیا نوی او یا لسره لسلیک کړي. د ښاغلی الکوزی په خبره د دغه موضوع به برخلیک پاتې کېدل به د دواړو هیوادونو سوداګري لستونزو سره مخامخ کړي. بل ورته د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وای د دواړو لورو ترمن خبرې روانې دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمد وای دی یاد وزارت ټینګار پر دی دی چې د اپتا نوې تړون باید د نړیوالو اصولو لمخې لاسلیک شي خو زیاتوي. پاکستان د دوی څخه وق غوښته او خبرې روانې دي. دی وای ډیر زر به په نهمه جلسه کې یو نهایي فیصله وشي. احمدی وای
در حال حاضر گفتگوها میان دولت
دای وای په اوس حال کې دی افغانستان اسلامی جمهوریت او دی پاکستان اسلامی جمهوریت ترمن دی اپټا په اړه خبري روان دي. دی صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې ټینګار لري چې دی اپټا نوې تړون باید دی نړیوال تجارتی اصول لمخې امضا شي. پاکستان زموږ څخه وخت غوښتي وو خو اوس دی دواړو لورو ترمن خبري روان دي. ډیر ضربه یو نهایي فیصله په نهمه جلسه کې مشخص شي. افغانستان او پاکستان دی امریکا په منځګړیتوب په 2010 میلادي کال کې د سوداګرۍ او ترانزیت یا اپتا هوکړه لاسلیک کړه. د دغه هوکړې لمخې افغان سوداګرو د پاکستان دی واګې ګوادر او کراچۍ بندرونو ته لار ورکول کېده چې له دغو لارو هند سره سوداګري زراکړه ورکړه ولري او په مقابل کې پاکستانی سوداګرو کولای شول چې د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره سوداګري صادرات او واردات وکړي. خو په تیرو کلونو کې افغان سوداګر او یو شمیر حکومتي چارواکو په څو ځله پاکستانی چارواکي له دغه هوکړې په سرغړونې او سوداګرو ته په ستونزو جوړولو تورن کړی دی. د دغه تړون د مهالویش لمخې د دغه هوکړې وخت د فبروري پر شلمه یعنی نږدې درې اونۍ وروسته پای ته رسیږي. خو دا هغه موضوع ده چې افغان سوداګر او د سوداګرۍ خونې مسؤلین یې اندېښمن کړي دي. حکمل صدات دی ریډیو افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پټرولو او د ډیزلو د قیمتونو ټاکلو ادارې اوګرا حکومت ته ویلي دي د رواني میاشتې یعنی نن نه پټرول او ډیزلو په بیو کې به د نهونه یو لس روپۍ اضافه وکړي. خو په هانوای په نړیوال مارکیټ کې خام تیل ارزان شوی دی او د قیمتونو د زیاتوالي هیڅ جواز نه جوړیږي. د اوګرا دغه تجویز سوداګر هم اندېښمن کړی دی. نور تفصیل د ریاض حسین په دې رپورت کې واوري.
د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي په پاکستان کې د تیلو قیمتونه په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو د بیو سره تړلي دي او بیا حکومت چې کله هم خام تیل راغواړي نو د بیو نه علاوه په هغه شوی خرڅونه او وروستو پېټرولیم لیوی او سیلز ټیکسونه ولګوي او د هغه نه د پېټرولو او ډیزل بیې مخې ته راشي. دوی وایي د نړۍ په پرتلا په پاکستان کې د میاشتې په ځای اوس په 15 ورځې پس د تیلو بیې تړل کیږي او دا اندازه لګول ګران دي چې په 15 ورځو کې پر رسیدلې تیلو څومره خرڅ شوی دی. سجاد احمد وایي روانه میاشت د جنوري په 15 منېټه حکومت تیل ګران کړی وو ځکه چې په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیې د $50 نه $55 ته یو بیرل زیاتې شوې وې. اوس په نړیوال مارکیټ کې دا بیا $350 تر کوزه شوې ده او په ملک کې د پېټرولیم مصنوعاتو د ګرانې هیڅ جواز نشته.
که پرایس کمې نه نو د زیتولو سداسي په ګراوند باندې سشته نه چې د دې په وجه باندې سی واقعي. البته که پېټرولیم لیبي ګورنمنت سیوا کول غواړي که ټیکسس کې ریوینیو جنریشن کې څه کمی وي یا فیسکل ډیفیسټ مسله وي یا د ایم ایف سره شرط چون کې دوی ویل چې موږ په پېټرولیم لیمن نه 400 ارب پورې او باسو مارکیټ پرایس چې کم دی زیات شوی نه دی.
د پاکستان د ګیس او تیلو د قیمتونو د تړلو اداره اوګرا حکومت ته ویلي چې نن یعنی د جنوري په 1 نیټه د پېټرولو او ډیزل په بایو کې د نه نه تر 1 روپې پورې یو لیټر اضافه وکړي. د اوګرا لخوا په پاکستان کې مطبوعاتو ته ویل شوی دی چې دوه ورځې وړاندې یعنی د جنوري په 20 نیټه پاکستان کې را رسیدلی خام تیل یعنی پېټرول په 2.13 روپې او ډیزل په 2.11 روپې یو لیټر ګران ملاو شوې دي. د اوګرا لخوا حکومت ته د تیلو د ګرانې د ویلو وروسته سوداګر هم اندېښمن کړي دي او وایي چې د حکومت لخوا د بجلی او ګیس په بیو کې د زیاتوالي وروسته د پېټرولو زیاتې بیې به د هغوی کاروبارونه نور هم اغیزمن کړي. په مردان خار کې د چیمبر اف کامرس او انډستری مشر ظاهر شاه وایي د کورونا بعد اثراتو د کمولو د پاره د حکومت لخوا په قرضو ورکولو کې اسانتیاوي پیدا کړی شوې د سود شره راکم کړی شو او د سره سلګ ډیر تجارتی فعالیتونه شروع شول. خو اوس یو ځل بیا بجلی ګران کړی شو د ګیس قیمتونه هم د زیاتوالي تجویز دي او د پېټرولیم مصنوعاتو په بایو کې زیاتوالي به په تجارت باندې اغیزې پرې باسي.
پېټرولیم مصنوعاتو د ګرانې سره چې کم دي یو غړ د جګړه زمونږ ایکسپورت متاثر کی نو سره ورته زمونږ د ملک د مبادله هغه معاشي له اثر کمزور کی او بیا ور سره په عام ملس باندې اثر ورږي. په دې باندې ضروري خبر ده چې دې په دې ډول کې سټیبلټی دا ولې د ګیلې حواله سره خاص تو باندې د پېټرولیم او د ګیس حواله سره
د پاکستان حکومت روانه میاشت د جنوري په 15 نیټه پېټرول او ډیزل نږدې 3 روپے لیټر ګران کړی وو او د پاکستان د شمیرنې اداره وایي 13 په ګرانې کې 0.25% اضافه شوې ده چې پکې په خصوصي توګه 13 خوراکي شیانو بیې زیاتې شوې دي او 9 خوراکي شیانو بیې داسې دي چې په هغه کې کمی راغلی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. نن د ایتوار پورس په روس کې پولیسو 1500 مظاهره کوونکي نیولې دي چې دغه مظاهره کوونکي په کرملن باندې ناقد الکسی ناویلنی د پاره په ملاتړ کې راوتی وو. دغه مظاهره کوونکو د دې پروا هم نه کوله چې وبنیول شي او په دوی باندې به مقدمه جوړ کړی شي. د الکسی ناویلنی په ملاتړ کې لاوننی مظاهره په سایبیریا او د روس په شرقي علاقو کې بشمول د ساحلي خار ولادي وستو کې شروع شوې. د وایس اف امریکا په ریپورت کې به نور تفصيل شېبزاده وړاندې کړي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین د حکومت مخالف او ناقد الکسی ناویلنی په حق کې نن په دوه مونۍ په روس کې مظاهره شوې دي. د دغه مظاهره وړاندې لګ تر لګا 1500 مظاهرچیان د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي. د نیول کېدو او سزا کېدو نه بچ کېدو لپاره نن لومړی احتجاجونه په سایبیریا او د روس لری ختیځ او ولادیوستوک ساحلي خار کې شوي وي. د نیوالنی ملګرو د فروری په دویمه نیټه د هغه د عدالتي قضیه وړاندې په ګردروس کې د مظاهرو غږ کړی دی. نن په سرخار ماسکو کې د امکاني مظاهرو وړاندې 2500 کسان نیول شوي، چرته چې په عامه توګه لوی مظاهرې ترسره کیږي. د نننې مظاهرو وړاندې د ماسکو پولیسو په ښار کې د وو میټرو سټیشنو یا د مځکې دننه چلیدونکي ریل ګاډي د بندولو اعلان کړی او ښار ته د خلکو په پیاده ورتګ هم بندیزونه لګولي. ځایي چارواکو د ښار دننه ځینې هوټلو او دوکانونو د بندولو اعلان کړی او د ښار دننه چلیدونکي ګاډو لارې هم بدلې کړې دي. الکسی نیوالنی د جنوري په منځ کې هغه مهال ونیول شو کله چې هغه د جرمني نه وروسته بیرته راغی. د نوموړي په جرمني کې تر 15 میاشتو پورې علاج روان وو. د 13 اگست په میاشت کې په سایبیریا کې د سفر په مهال هغه ته زهر ورکړل شوی وو. امریکا او اروپایي اتحاد د نیوالنی د نیول کېدو او 13 اونۍ د هغې لپاره شوی مظاهرو وروستو په سلګونو کسانو د بندي کولو په سختو ټکو کې غندنه کړې او د دغه کسانو د زر تر زره خوشي کولو غږ یې کړی دی. سره د دې چې په روس کې په قومي مطبوعاتو د نیوالنی په خبرونو بندیز دی، خو هغه په ګرد روس کې پلویان لري او دغه حمایت یې زیاتره بیا په سوشل میډیا او آنلاین کمپاینونو نور هم زیات شوی. هغه په سوشل میډیا اکثره داسې ویډیوګانې خپروي چې پکې د کرملین د چارواکو لخوا د بډو رشوتونو په اړه پلټنې شوي وي. تېره اونۍ کله چې هغه په جیل کې و، د هغې ډلې یوه اوږده ویډیو خپره کړې وه چې پکې دعوه شوې وه چې یو ډېر ښایسته او په زړه پورې محل د صدر ولادیمیر پوټین لپاره په پټه جوړ شوی. که څه هم روس په دغه ویډیو کې شوي دعوې رد کړي، خو بیا هم دغه ویډیو او یا ملیونه کسانو قتل.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د ایران خارجه وزارت د نړیوالو مشرانو سره د تهران د اټمی لوزنامې کې د غړو د بدلون یا د نوو مذاکراتو خبره رد کړې ده. دا خبره ایران پس د هغې کړې ده چې د فرانس صدر ایمانوئل مخرون ویلی وو چې کسه قسمه نوې مذاکرات کیږي، نو په هغې کې دی سعودي عرب هم شامل کړی شي. د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې په تفصیل ارباب محمود علی راکې.
د ایران سرکاري میډیا د خارجه وزارت دویان سید خاطب زاده له کوله ویلي دي چې جوهري تړون یو نړیواله هر اړخیز لوسنامه ده چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د قرارداد 2021 د لارې د دې پخلی هم شوې دي. دې باندې خبرې نشي کېدلې، د دې غړي ښکار دي او په دې کې بدلون هم نشي راتلې. کال 2013 کې د لوزنامې نه د واشنگتن د وتلو وروسته ایران د نړیوال تړون خلاف ورزي شروع کړه. د جوهري لوزنامې لاندې یورانیم زرغونی کولو په اړه په ایران ځنی کتغنونه لګیدلی وو. صدر ډونالډ ټرمپ ایران سره د شوي لوزنامې نه امریکا بهر کړه او په تهران یې بیا اقتصادي بندیزونه ورولګول. د صدر جو بایدن نوې انتظامیه ویلي دي چې امریکا به دغه نړیوال جوهري لوزنامه کې بیا شامل شي که چېرې تهران د لوزنامې په شرطونو پوره عمل شروع کړو. سعودي عرب او عرب امارات ویلي دي چې دا ځل که څه قسمه خبرې هم کیږي، نو په کار ده خلیجي عرب هیوادونه په دې کې شامل کړل شي. دوی دا هم وایي چې په دې کې د ایران د بالستیک میزایل پروګرام او په منځنی ایشیا کې د وفادار ډلو سره د دوی مرستو باندې هم خبرې کېدل پکار دي. د جمع پرز العربیه ټلویزیون د ایمانوئل مخرون له کوله ویلي دي چې کال 2015 کې د تهران د جوهري پروګرام په اړه مذاکراتو کې د سیمې هیوادونه نه وو شامل کړل شوي. اپ دې یې ټینګار کړی چې داسې غلطي دې بیا و نکړل شي. مخرون ویلي وو چې ایران سره د جوهري چارو په حق له سکس منوي خبرې به ډېرې په چوکاټ کې وي او دا چې دوی سره ډېر کم وخت په لاس کې دي چې تهران د جوهري وسلې ترلاسه کولو نه من کړی. خطاب زده ویلي دي چې مخرون د خپل ځان قابو کې وساتي او کچري فرانس خلیج فارس عرب هیوادونو ته د خپل وسلو خرڅولو په اړه فکرمند وي، نو په کار د خپلو تګلارو ته دې بیا کتنه وکړي. خطاب زاده زیاته کړي چې د فرانس وسله او د مغربي ملکونو نورې وسلې نه یوازې د یمنی ولس د وژنې سبب ګرځېدلې دي، بلکې په سیمه کې یې هم ناکلاري رامخته کړې ده.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د تراګری د مخنیوي ادارې یا سی ٹی ڈی یو انسپکټر د پیښور حساسې علاقې مرکزی بندیخانه سره خوا کې پر ډز وجل شوې او نور دوه تنه جوبل شوې دي. د پولیس ایس پی محمد طاهر وزیر دی وته وای دا کما د تراګری پیښه نه ده بلکې دوه ډلو په یو بل ډز کړي وي او انسپکټر پر ډز لګیدل دي. خوای تر دې دمه پولیسو څوک نیولې نه دي خو په لټه روان دي او پیښه کې ککړتنان به ډیر زر ونیولې شي. بلخواته په سیمه کې پتراګری جوړ نظر لرونکي خبريال لحاظلی وای هرې پیښې ته مونږ تراګری نشو ویلې خو دا حقیقت دی چې تراګر تنظیمونه وسوم په سیمه کې موجود دي او وخت په وخت سیاسي عسکري مشران او پولیسو چارواکي په نخښه کوي. تفصیلی ریپورت پی تردی و خبریال مدثر شاه نواوری.
د پیښور د پولیسو د وینا تر مخه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې یا سی ٹی ڈی پولیسو انسپکټر خوشدل خان چې د پیښور مرکزی بندي خانې ته ورسېدو نو دغلته ډز شو چې لامل انسپکټر په ځای سا ورکړه او نور دوه تنه په ډزو جوبل شول او خوا کې موجود لیډیډینګ روختون ته رسول شوي او هلته درملنه روانه ده. خود ایس پی محمد طاهر وزیر نه چې ډیو پښتنه وکړه آیا دا هدفي بجناو ترهګره پیښه ده؟ نو هغه وایي هر څوک پولیسو په لټنه پیل کړی دی او وای پیښه کې ککړ دنان به زرد قانون منګولو ته اوس پاری خو پښتنه دا راپورته کیږي چې د خار دومره حساس ځای ته سره د کلاشن کوپ او تماچو څنګه تنان ور داخل شول او په خپلو مخالف ناتاره ډزې وکړي او سیمه کې په تر هغه رای جوور نظر لرونکي خبريال لحاظ علي هم په دې نظر دی چې یا د پیښه به هدفي وجنه نه وي خو وای تر هغه را تنظیمونه اوس هم نس دو علاقو کې موجود دي او زموږ سیاسي او عسکري مشران په نخه کوي.
حکومت ګاډي ته ورونه راګاډي ډېر څوک وشتل شوی په کوم ځای کې چې وشتل شوی دی دغه ځای هم یو خپل خاص اهمیت لري. تقریبا ریډ زون دا ګڼل کیږي دا پیښور نو د ترهګری په دې پیښو کې په دې ځایونو کې مخکې خودکش حمله هم شوې ده ځکه چې دلته مخکې ځاړې کچارې هم وي. نو موږ دا نشو ویلی چې دا هر پیښه د ترهګری پیښه ده خو په دې خبره یقین دی چې ترهګر اوس هم د پښتونخوا په تیرو چې کوم قبایلي علاقې په هغې کې او ورسره په نورو مختلفو ځایونو کې موجود دي او اوس هم هغوی سیاسي مشران دي ورسره که زموږ عسکري مشران دي او ورسره که د پولیسو یا داسې نور وګړي دي هغه اوس هم په نخښه کوي او ځای په ځای دا پیښې روانې دي.
د غرض بلابل سیاسي ګوندونه هم وخت په وخت اندېښنې سرګندوي چې جنگیالۍ ډلې سیمه کې یو ځل بیا په منظم کېدو کې مصروفه دي او حکومت او استخباراتي ادارو په وخت د مخنیوي اونکو نو خدای مکه یو ځل بیا به هغه حالات پیدا شي کم چې یو لسیز وړاندې دلته وو او بیا به په دې قابو موندل ګران شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voa.jiva.
دا د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. خیبر پختونخوا کې د مشرانو وګړو د خېګړي د پاره قانون شته خو د مشرانو یو خټه شمیره د غربت او ګرانۍ د لاسه مشر یا پوخ عمر کې هم په مزدوري کولو باندې مجبور دي. د وی اندازې تر مخه یوازې په خیبر پختونخوا کې تقریبا 15 دیرش لکه د لوی یا د غټ عمر خلک دي. دا چې په خیبر پختونخوا کې د مشرانو د خیر خیګړي د پاره کوم یو قانون موجود دی او څنګه د دوی د ګټې د پاره استعمال دي شي د ریو خبريال ساده قاسم شاه په تفصيلي ریپورت راکړي.
په کال 2014 کې په خیبر پختونخوا کې د صوبې مشرانو وګړو یا د سینیئر سټیزنز آرام او عزت سره ژوند کول او د خیګړي لپاره یو قانون جوړ شوی خو اوس هم د صوبې بازارونو او مارکیټونو کې د شپې ته کالنه سیوا یا د ډیر پوخ عمر مشران مختلف قسمه مزدوري کوي. سم شران داسې وی چې ولیکوال او ځواني هم مزدوري کې تیر شي او د عمر اخري برخه کې هم دوی په مزدورو کول مجبور وي. د پیښور رینګ روډ زیارت ګل چې د 15 کالنه زیات عمر دی وای ټول عمر په مزدوره کې تیر شو.
زه خو د بچپن نه کوم دي زما خو تقریبا یاره 15 سال عمر بنو چې مزدوره ته وته ما غټن څلور روپۍ درې روپۍ مزدوري بابا نو بس هغه نه تر اوسه پورې همدغه پروت خرڅوم همدغه پروت عمر مې تیر شو په دې پروت.
د زیارت ګل زامن شته خو هغوی هم د ګرانی او غربت د ژوند د لاسه مزدوره کوي او زیارت ګل د هغوی د ودونو کولو یا د خوشحالو کتو وس هم نه لري.
مسله دا نه کنه چې زما زوی له خیر 15000 تنخواه اخلي. آیو زوی مې له لوارې کار کوي هغه 2000 روپۍ هفته اخلي. نو پدې کې کوم ځم که سبا وادم ورلو کوم نو پدې پیسو باندې خو نه کوټ صورت کیږي نه لږتي.
د حاجی کیمپ او یا کدن محمد حسین موچی دی او وای د 15 کال راسي هغه دغه کار کوي. هغه وای کله هغه اتیارو پي مزدوري وګټي او کله چې ډیره زیاته شینه 200 روپۍ مزدوري هم د ورځ وګټي خو هغه بیا هم د الله شکر کوي چې دی عمر کې هم هغه کار روزګار کولې شي او ځان ساتل شي.
یو بیمار چیرې به نه خپل جن نه لګو واری خبره بازار خبره.
بوډاتو بیا پوخ عمر په خپل یو غټه مسله ده خو اوس هم غربت او مخ په زیاتیدونکې ګرانی د لاسه ډیر مشران په دې عمر کې هم مزدورو کولو باندې مجبور دي. دا د مزدورانو هغه طبقه ده چې ټول عمر په مزدورای کې تیر شي خو د دوی د صحت تعلیم او د مزدورای په حق لا چې تدوی د حقونو د خیال ساتل کیږي او نه د ژوند دی اخري کلونو کې دوی له پنشن ورکړل کیږي. سادیا قاسم شاه وی وی دیوا پی خبر.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د میانمار تر ټولو لوی ښار کې نن په دوه مرسوم د زرګونو خلکو احتجاج روان دی. د ملک په نورو برخو کې هم دا شان د پولیسو کودتا او د منتخب حکومتي مشر آن سان سوچی د نظربندۍ خلاف خلک لارو کوڅو ته راوتي. د وایس اف امریکا په رپورټ کې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکارا
دغه احتجاجونه باوجود د دې شوې دي چې انټرنیټ بند دی او په ټلیفونونو هم پابند دي او دا په 2000 کې د بودمت زعفرانی انقلاب نه پس تر ټولو لوی مظاهره ګڼل کیږي. په سرخار ینګون کې خلکو سری پوکړې نیولې وي چې دا رنګ د سوچي د نېشنل لیگ فار ډیموکراسي پارټۍ یا ان ال ډی نمائندګي کوي او ناری وهلې چې موږ فوزي امریت نه بلکې جمهوریت غواړو. د میانمار فوج د ګول پورس حکومتي اختیارات قبضه کړي وو او په ملک کې د جمهوریت بدلون لاره سمدستي ودرولې وه. په دغه حرکت عالمی خبرګون هم راپاریدل. د خالی پورس هم په زرګونو خلک لارو کوڅو ته راووتل او د کودیدا پر ضد ډومبنۍ لویا مظاهره وکړه. د ایتوار پورس په سرخار ینګون کې مظاهره کوونکو د امن انعام ګټونکي آنګ سان سوچی تصویرونه هم نیولې وو. دغه مظاهره چې په فیسبوک خوره شوه هلته د خالی د ورځې په انټرنیټ او ټلیفون د بندیز نه پس لومبنۍ ویډیوګانې یا عکسونه دي. د فوز لخوا په دې احتجاج لا هیڅ نه دی ویل شوي. په احتجاج کې برخه اخیستونکي وای دوی نه غواړي چې انټرنیټ نه پس د دوی په تعلیمونو په کاروبارونو او نورو سیزونو بندیز ولګي. دوی دغه فوزي کودتا نه مني ځکه سړکونو ته راوتي دي. د ینګون په شان د ملک په نورو برخو کې هم احتجاجونه شوي. د انټرنیټ د بندیز او د معلوماتو د نشوالي په سبب د آنګ سان سوچی او د هغې د کابینې د غړو په حق له هم فکرونه زیات شوي. د فوز حکومتي کودتا نه پس قریبا 168 زیات خلک وسپورې نیول شوي دي. دا خبره د میانمار لپاره د ملګري ملتونو خصوصي نماینده تھامس انډریوس کړي. د اتوار په ورځ په یو بیان کې هغه ویلي د انټرنیټ د بندیز سره وس جرنیلان عوامي تحریک چکول او بهر نړۍ د دې هر څه نه به خبره ساتل غواړي. خو موږ ته د ماینمار د خلکو سره په دې وخت کې ودرې دل پکار دي چې دوی د دې حقدار دي. د زیارت پورس د واشنگتن پوسټ اخبار سره په یو لایو خبرونه کې د ملګری ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوټیرس هم ویل په ماینمار کې تر انتخاباتو وروسته کودتا په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده او زیاته کړه زه فکر کوم چې هلته انتخابات په عادي طریقه وشول او د واک تر انتقال اوږده موده وروسته دا بیخي د منلو وړ نه ده چې د انتخاباتو نتایج او د خلکو اراده دې بدل کړی شي. د میانمار فوج د جنوري په لومړۍ نیټه د هیواد واک په لاس کې واغستو او د دې هیواد مشره آنګ سان سوچی، صدر یو وین منټ او نور ستر چارواکي ونیول. فوج ورستو د هغې د میانمار واک په لاس کې واغستو چې د فوج او واکمن ګوند نېشنل لیگ فار ډیموکراسي ترمنځ د نومبر د انتخاباتو په سر تاوتریخوالی زیات شو او فوج د دې ګوند د انتخاباتو د ګټو نه انکار وکړو. امریکا په میانمار کې د فوزي کودتا تر غندنې وروستو په میرمن آنګ سان سوچی د وروستو تورونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده او د دې ملک د فوز نه غوښتلی دي چې میرمن سوچی او نور نیولای شوي حکومتي چارواکي، سیاسي مشران، خبریالان او د بشري حقونو فعالین دي سمدستي پریږدي. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. پانی پتہ دا voadivanews.com، ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva،
پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان سره په شریکه د صوبې د ژورو اوبو بندر په کوادر کې د بحري بیړیو د جوړولو منصوبه لاسلیک کړې ده. دا د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري د لوی لارې د منصوبې برخه ده. نور حال پی د کوټه نادری رادیو خبریال حمید سنسور په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د مرکزی حکومت د دفاعي پیداوار مرکزی وزیر زبیدا جلال وویل چې نن یو تاریخي ورځ ده چې په گوادر کې تر ټولو لوی شپیار پرانستل کېږي.
پاکستان میں 70 سال کے باوجود وی آر سٹل وی ہیو اونلی ون شپ یارڈ اینڈ دیٹ از ان کراچی. یہ جو شپ یارڈ ہے دس ول بی اے مچ مچ بگر پروجیکٹ کمپیئرڈ ٹو کراچی شپ یارڈ، کیونکہ اس میں ایکچولی مطلب جہاز جو ہیں، شپس جو ہیں وہ بنیں گے.
په پاکستان کې د اویا کلو باوجود تر اوسه پوری یوازې یو د بیری بیړی مرکز مجلرو چې هغه په کراچی کې دی. دغه پروجیکټ به د کراچی د هغه په پرتله باندې ډیر لوی وي. په حقیقت کې دالته به جازونه جوړږي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وویل چې له دغه پروژې څخه به وزبانانو ته د روزګار زمينه برابر شي.
اس طرح کے پروجیکٹ کے آنے سے یہاں ہزاروں لوگوں میں جب اس بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا تو یہ بلوچستان کی محرومی، بلوچستان کے اندر بے روزگاری اور بلوچستان کی جو ایک سوشو اکنامک جو کمزوری ہے اس کو آہستہ آہستہ بہتر کرے گی.
د دغ رنگ پروژے لراتک زخبا دلتا دا زہرہ و خلگو بیکاری با لمن زولار سی. دا د بلوچستان محرومی، بے روزگاری او د بلوچستان تولنیز اقتصادی کمزوری با پسوکا سوکا باندی شکڑی. حکومتی چارواکی وی چې گوادر ډیولپمنٹ اتارټی د دې لپاره 1.5 اکر مځکه هم ځانګړی کړی ده. پر دې باندې به د کارګو جازونو اسانتیاوی هم موجودیت ولري. مرکزی وزیر وویل چې دا د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لارې د پروژې برخه ده. سنیټر عثمان کاکړ بیا وویل چې باید د بلوچستان و خلکو ته په دا پروژه کې د روزګار برابر ونډه ورکول شي. چین او پاکستان په ګډه باندې له کاشغر څخه تر گوادر پورې د 45 اربو ډالرو په لګښت باندې پروژه پیل کړې ده چې مرکز یې گوادر دی. خو دلته په بلوچستان کې نه یوازې بلوچ وسلوال بلکې ځینی بلوچ ملت فعال هم د دې پروژې مخالفت کوي او وایي چې دا نه یوازې د صوبې وسایل لوټي بلکې د گوادر خلک به په لژکیو کې بدل کړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
خبر پختونخوا حکومت د باجوړ واړه مامونو کې د ځایي جرګې لخوا اف ام ریډیو ته د ښځو په ټلیفون کولو، سیمې ته د بنجاریانو په ورتګ، او د خدو امن مرکزونو ته پتلو د پابندۍ لګولو غندنه کړي او دای د آئین او قانون په خلاف ګام بللې. په دې حق باندې نور تفصیل د سیمینار د ریډیو خبريال اشد مومن راکوي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعات او سلاکار کامران منګش ویلي د دوی حکومت د قبایلی روایتو او جرګې احترام کوي، خو د بجول ضلع ماموندو کې چې جرګې کومې پریکړې کړي دا د قانون، عدالت او د بشري حقوقو خلاف دي. کامران منګش ویلي دوی ځی انتظامیه ته د هغه جرګې غړو سره د خبرو کولو او خپل فیصله د واپس اغستو ویلي دي.
ان کو ایجوکیټ کر دیا جائے کہ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد اس طرح کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے.
کامران منګش وای انتظامی غړو ته ویلي چې د جرګې مشران دی په دې خبره پوه کړل شي چې د 15م آئینی بدلون وروسته د دغه فیصلو په قانون کې هیڅ قسمه گنجائش نشته. انتظامی دی ورسره مذاکرات وکړي او که سمېونه خوري نو د آئین او قانون سره به سم ګام پورته کړي.
اگر تو نیته پاده تو پھر قانون اور آئین کے مطابق ایکشن لیا جائے گا.
د بجول انتظامی سره د جرګې غړو خپل خبرو کې ویلي د دوی فیصله په میډیا او سوشل میډیا په بدل ډول خوري کړې شوې دي. جرګې فقط تجویزونه وړاندې کړو او تجاویزو کې دا هم لیکلي چې د آئین، قانون او شریعت پر ضد به کومې فیصله نه کوي. د بجول یو سیدونکي شاولی ویل ریډیو دوی په کور کې د خزو سره په شریکه اوري.
زه چې کور ته لاړ شم نو زما بډای مور دا اغم دا ریډیو اوري، زمونږ د ټول کور زنا نم دا ریډیو نه اوري او ډیر زیاتې ګټورې خبرې پکې کوي. دا په معاشره کې چې کوم برایان دي دا په دې ریډیو پسې تړل نه دي پکار چې څار سړی په دې پسې دا وتړي چې یار دا دې ریډیو بد وکړل او ریډیو بد وکړل.
په ټولنیزو رسنیو د جرګې ویډیو خریدو وروسته سخت عکس العمل راوړاندې شوی. پاکستانی جرنالیست حامد میر په ټویټر لیکلی دا جرګه او د دوی فیصله د پاکستان د آئین او قانون نه علاوه د اسلامي روایتو پر ضد ده. جرګې ته اسلامي تاریخ ویل پکار دي. خزي جنگونه کولی شي نو ټلیفون ولې نشي کولی. دا جرګې ولدي ونیول شي، عدالت ته دی وړاندې کړی شي او د قانون عملداري دی په ځای کړل شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیښور.
رانو ورګو دا د وایس آف امریکا ڈیوا ریډیو دی او اوس تاسو ته د پښتو ادب سره تړلي خلکو د پیژنګلو په حق لباندې نور حال زمونږ همکار سردار علي ټکر وړاندې کوي.
خو ګورې دونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی قاضی ګل. پروفیسر افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د قاضی ګل په حوالہ داسې لیکي، وایي چې د قاضی ګل اصلي نوم قدرت علی وو او په هزاره کې د اوګې د اړخ د ټکرې اوسیدونکي او ډیر لوی فاضل او عالم شاعر. تر کال 1408 هجری جون یقیني دی، ځکه چې هم په دغه کال د پښتو منظوم کتاب مشکل کشای طالبان په نامه باندې لیکل دی. دا کتاب چاپ هم دی چې یو چاپ نسخه په پښتو اکیډمۍ کې په پېښور یونیورسټي کې شته. په دغه کې هم د فقه مسلې د چربیتو په شکل کې لیکلې دي. د دغه کتاب یو قلمي نسخه هم پښتو اکیډمۍ کې چې په سلسله وار نمبر قاف 395 موجوده ده چې 306 مخونه لري. د دین علاوه بل کتاب خزینه السلطان هم لیکل دي. قاضی ګل خدینی عالم و. د سوارلسمې صدی حالات، قاعده قرآن، بطور چربیت غزل او ربایانې په یوې بلې قلمي نسخه کې درج دي چې په کال 1406 هجری کې نقل شوې ده. د اته اتیا مخونو دا قلمي نسخه هم په پښتو اکیډمۍ کې شته. بلا قلمی نسخه د مسائلو منظومه شرح ده چې دغلته موجوده ده. ټول شپږش مخونه لري. قاضی ګل د چاربیتې د لیکلو په فن کې ډیر لوی مهارت لري. په ادبی او فکری لحاظ ډیر معیاری دي او د مذهبي مزامینو نه علاوه د فتح خان قندری قصه هم د چربیت په شکل کې نظم کړی ده. د دین علاوه رد په دم قصه هم په منظم شکل کې په پښتو اکیډمۍ کې موجوده ده. قاضی ګل د پښتو ولسی شاعرې پنګ په خپلو خکلو چربیتو ډیره درنه کړی ده. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره لګ شریک کو. په جبین دیش نه خالونا تازه بیا کړل, په جبین دیش نه خالونا تازه بیا کړل, خپو هی گما چې مرګ لدی زما کړل, او دوړ زلف دی چې وړ کړې په اترو, دوړ زلف دی چې وړ کړې په اترو, په شان دی تر نه تور ماران بنا کړل, او تور استرګي خماري چې دی کړي توري, تور استرګي خماري چې دی کړي توري, نوې ماته دی غمون را پیدا کړل, او هرې رښوند دی سری کړلې په پانو, او خخص خونه مې په زړه دل بره تا کړل, او چې امیل دی په سینا سم که محبوبې, چی امیل دی پسینا سم که محبوبے, ماہرویان دی ٹول پا مخ کی خپل رسوا کرل, قاضی گل کا لیونے در پسینوے, قاضی گل کا لیونے در پسینوے, شپا و رزی صفتونا سن استا کرل. خوگوری دون کو پراتلون کی پروگرام کی بدیو بل نوی شاعر سرستا سو پا خدمت کے زیرے گو, اس ما سردار علی ٹکر لے اجازت را کے پلوی لام سپارم او خجون در تغوارم.
دا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او استاس تبلاندی کو دا واشنگٹن اداریہ.
امریکی د صحت په عالمی تنظیم کې د پاتې کېدو فیصله کړې ده. صدر جو بایدن د خپل عہدې د سوګند پورته کولو نه پس یو چټه دستخط کړل د کمی تر مخه چې د صحت عالمی تنظیم نه د امریکی د ویستو د وړاندینی صدر ترامپ فیصله ختم کړې ده. دی نه پس د امریکی زنانه نائب صدر کملا هیرس په ټلیفون د صحت د عالمی تنظیم لوی ډایریکټر ډاکټر ټیډراس اډهانم سره خبرې اترې وکړي, او دته د صحت د عالمی تنظیم نه د امریکی د وټو د فیصلې د ختمولو, د صحت د عالمی تنظیم په حواله د خپلو مالی زموارو د پوره کولو, او د صحت په عالمی تنظیم کې د اصلاحاتو کولو, او د دې د مضبوطولو دپاره د یو ښه ملګري ملک په حیثیت د کار کولو تسلی ورکړه. نائب صدر کملا هیرس په دغه موقع په ټینګه سره دا خبره وکړه چې د دې او د صدر بایدن دا پوره یقین دی چې د صحت عالمی تنظیم د کورونا وایرس په قابو کولو کې اهم کردار ادا کولی شي, په عالمی سطح د صحت ښه بندوبستونه کولی شي, او د وبایي رنګونو د تابعیا کولو دپاره بشپړه تیاریانې کولی شي. د صحت د عالمی تنظیم د انتظامی بورډ د یو سل اته څلوېښتمې غونډې دپاره ډاکټر انتونی فوسی د امریکې د جرګې نوی مشر مقرر کړی شوی دی. ډاکټر فوسی د انتظامی بورډ غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې زه خپلو ملګرو سره په شریکه د صحت د عالمی تنظیم د هغې کردار شکریا ادا کوم چې د کورونا د عالمی وبا په موقع د دنیا د خلکو د رهنمایۍ کول په لړ کې ادا کړی دی. د زیاته کړه چې د صدر بایدن حکومت هم د صحت د عالمی مسلو د اوارولو او د عالمی صحت د تحفظ د ایجنډې د مرستې کولو نیت لري. ډاکټر فوسی نور وی چې د صدر بایدن حکومت په کوویکس اداره کې د شاملېدو او د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ویکسینو تیارولو لپاره د مختلفو ملکونو د کوششونو مرسته کول غواړي. د کوویکس مقصد د کورونا وایرس د مخنیوي د ویکسینو تیارولو د عمل توندول او د دنیا د هر ملک لپاره د دې ویکسینو د حصول اسانول دي. د صحت د عالمی تنظیم لوی ډایریکټر ټیډراس اډهانم خپل جوابي بیان کې ویلي دي چې د امریکې د صحت په عالمی تنظیم کې بیا شاملېدل یقینا چې د تنظیم لپاره یو زیری دی. د په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د صحت عالمی تنظیم د ټولي دنیا د قانونو د یو شریک خاندان غوندې حیثیت لري, او موږ ټول خوشاله یو چې امریکا بیا دې خاندان کې راګډ شوه.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/